د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ازادي او اوریدونکو او ازادي ملمه خو پیل د سات خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کندوز کې د سیشن بي د ورځې بریت په سختو ټکو وغانده. امنیت شورا پرون چهارشنبه په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خبر شوی ویلي چې په دغه ناوړه تروریست بریت کې چې د سیشن بي په ورځ په کندوز ښار کې د یو بانک په مخ کې وشو او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې واخیست. له لسو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په بیان کې د پیښې د قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره ژوره خواخوږي څرګنده شوې او د ټپیانو لپاره د عاجل روغتیا هیله شوې. په بیان کې همدارنګه د امنیت شورا غړو یو ځل بیا یادونه کړې چې تروریزم په هره بڼه چې وي په افغانستان او نړۍ کې سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی. د امنیت شورا غړو د ترهګریزو کړنو له عاملانو تنظیمونکو تمویلونکو او ملاتړ کوونکو سره د حساب کولو او عدالت د هغوی د راکاګلو پر اړتیا ټینګار کړی او له ټولو هیوادونو یې غوښتي دي چې د نړیوال قانون او د امنیت شورا اړوند پریکړو له مخې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای او له ټولو اړوندو چارواکو سره دې په فعال توګه همکاري وکړي. د طالبانو چارواکو په دغه برید کې د 15 کسانو د وژل کېدو او وو نورو د ټپي کېدو خبره کړې. خو یو شمېر نورو طالب چارواکو چې نه غوښتل نمونه په ډاګه شي ازادي راډیو ته د لکتر لګه 400 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. په جرمنی کې هغه افغانان پنځشنبه محاکمه کې چې تیر کال دی چړې په گزارونو یو پولیسو واژو 15 تنه نور ټپیان کړل. دغه افغان تورن شوی چې تیر کال دی مې په یو ډیر شمه برید د جهادي انګیزې لمخې تر سره کړی دی. د فرانس پرس خبری اژانس راپور لمخې تورن کس چې نوم یې واز سلیمان ای خودل شوی د جرمنی په لویدیز ښار منهایم کې د افراطی اسلام په وړاندې د فاکس یورپ په نوم ډلې لخوا د تنظیم شوي لاریون پر ګډونوالو د یوې لویې چړې په ذریعه برید کړی و. لومړی د لاریون پر ویناوال برید وکړه او وروسته پر نورو ګډونوالو او وروسته یو پولیس چې د خلکو د ملاتړ لپاره د پیښې ځای ته وردانګلی و د چړې په گزارونو ټپي کړ چې وروسته یې سا ورکړه. سلیمان د پیښې په ځای کې له نیول کېدو د مخه په ډزو ټپي شوی و. هغه داسې مهال په جرمني کې محاکمه کیږي چې څه کم دوه اونۍ وروسته په دې هیواد کې عمومي انتخابات ترسره کیږي او په درشل کې په جرمني کې د پناه غوښتونکو لخوا د څو خونړیو بریدونو وروسته په دې هیواد کې د کډوالۍ او د عمومي امنیت په اړه بحثونه ډیر تاوده شوي دي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو هڅې تیزې کړې. د روسیې نږدې مهم متحد بیلاروس د ازادي راډیو د یو خبریال په ګډون درې بندیان خوشې کړل. د اسپینې مڼۍ ویاند کارولین لیویټ پرون چهارشنبه خبریالانو ته تایید کړ چې له بیلاروس څخه درې بندیان چې یوې امریکایي یاد کړ خوشې شول. نوموړي د خوشې شوي امریکایي نوم یاد نه کړ خو ویل چې دا تېره شپه امریکا ته د مارک فوګل له بیرته ستنېدو وروسته یوه د پام وړ بریا و. فوګل چې یو امریکایي ښوونکی دی او له 2021 کال راهیسې په روسیه کې بندي و، د سیشن بي په ورځ په امریکا کې د یوه روسي بندي په سایبري برید مجرم الکساندر وینک په بدل کې خوشې شو. ولسمشر ټرمپ په هغو مراسمو کې چې د هغه په ویاړ په سپینه ماڼۍ کې جوړ شوي وویل دا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې د ښه نیت نښه وه. په عین حال کې د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر او اجرایي رئیس سټیفن کاپوس د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دې راډیو د بیلاروس څانګې خبریال اندری کوزنیچک په لیتوانیا کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. خغلی کاپوس وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مرسته نوموړی له څه باندې دریو کلونو وروسته بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. هغه په دې برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د هغه د ټیم او همدارنګه د لیتوانیا د حکومت د هڅو یادونه وکړه. کوزنیچک د 2021 کال د نومبر په 15 نامعلوم امنیتي کسانو له خپل کور څخه نیولی او په امپایل کې د بدماشۍ په تور په 10 ورځو بند محکوم شوی و. هغه دغه تور رد کړی و.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپلو کلیو باندو او لسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د دفترونو د پرانیستو غوښتنه کړي. یو شمیر نورو هغه افغانانو چې له ګاونډیو پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي یا هم ډیپورت شوي دي غوښتنه کړي چې د دوی لاسنیوي دي وشي او وايي له کله چې افغانستان ته راغلي هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې. نور پیغامونه هم لرو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونه په ورستیو شیبو کې د ورکوښوي ځانو د لټ پروګرام برخه هم مه هیروي. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم، زه نشنه اوریدونکو يم نزاتی رادیو، او زه لتاش چقلیما دا وختنه د بغالا پاکستان څخه ریپورت سوی تر اوسه پورې موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سوی، تر نړیوالو چارواکو پورې موږ غواړو سوی. والسلام، په احترام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زما دا پیغام تر ازادي رادیو پورې ورسی. زه د غزنی دی ولایت دی اکتی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله کوو باید ستاسې دا زما پیغام درسره خپور کړئ. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسو څخه غوښتنه ده چې موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي، او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، د آزاد راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې اکثرو جوړه خوشاله به نو افغانونه پکتیکانه دلته ورو کومې پرخنایت سکریسته دي. ډیر خلک لري پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسیدګی نشي کولای. نو شهر کوم دی له سیدا دفتر نه کوم د تذکرو کوم دفتر نه ستاول سوالو ته انتقال کې ډېر پرتی سیمې د لولو مرکز لري، د مرکز تر ټول رسیدګي نشي کولای. او څو یا سوریا ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصېږي، نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي، مصرف پرې راځي. اولاد وي کښې دا دفترونه ولسوالیو ته هم راشي، ځکه چې ټول خو رسیدګي مرکز ته نشي کولای. خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي. اولاد وي کښې چارواکي ته ورته پام وکړي، په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راشي، تکسي هغه ټول سوال د ډېر کلي پراته دي. ورته نو ټول خو مرکز ته رسیدګي نشي کولای، هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي هم نه.
السلام علیکم، سال دي وروره، په خیر جوړې تکړه تازه که خور یم ستړی مسې که ورور یم ستړی مسې. په دا راډیو کې ته تیز کار کوي محترمونو، زه د ګیزو د ولسوالۍ سر د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکیري چې دي چې ورسو وای نه دي تیار شوي. 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. د مسلمانانو څه د مسلمانان شکي درې ورځې په لږ ګرځولي، څلور ورځې په لږ ګرځولي. د یوې سړي نوم غلط یا چپایي یا د پلار نوم چپایي یا هکس دي دغه څه وایي. بله خو دغه مجاهدین چې دي وروره اضافه روپۍ غواړي. بله خلک یې ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم، محمد نظر شمشادم د فراول د بکوادول سوالینا د زادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د وبو د ساتنې د فار باید مش په هر برخه کې کار وکړو، که څومره لاسته راځي که ډیر راځي. کم بندونه چې تړل کیږي هغه د بارانو د پاره، د سیلابو د پاره، په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هر برخه کې که اوبه آن تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو، بد کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دې اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډیر کمزوری شوی دی. ډیر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه آن تر 100 متر هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کیدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مومل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام د ډبلیو پی و انجنیرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلي څخه نن د یکشنبې ورځ موږ د خپل آواز پورته کوو، و د مشرانو ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هیڅ شی نه رسیږي. کولای شي چې هات راشي پر مسجد کښېني، که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر یی چانه دی مشران کړی او خپل پر سر مشر صابر رغی یو څوک ټلیفون لري هغه تر سیری چنی لري په پټ خبري ور سر وکی انجنیر راج په کوټه کې کښینی اله تخپل قربان ولي کې بالا بس هغه انجنیران پر هغه وځ وو د کچکبر په خپل لري کې بالا خلاص بس رواني بالا یې شي
السلام علیکم د آزاد رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلام وایم د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلی سره تاسو ته پیغام پرېږدم موږ هغه تیر میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مونږ دي دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی دا کلینیک کې اته کارکونکي دي دا رضاکاران بولي د دغه کلی دي دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمیږي پر د هغو رضاکارانو باندې بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هیڅ نه رسیږي موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کې یا کلینیک پر مخ وتړي کلینیک ستا ګټه نشته موږ د ازادۍ راډیو څخه نه دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي که د کلینیک پدغه غواړي هغه د رضاکاران عمان غواړي امیر دراسته ومه که نه یې دغه رضاکاران ایحات راسي پر وګرځي هغه دوی یو سیرلی ورته حلال کړي هغه په کوټه کې وخورځله یو شی هم ورکړي هغه پر هغه مخځي نه د چا فریاد اوري نه د چا غوښتنو ته جواب وایي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړه خوشحاله بی افغان نه پکتیکانه رور موږ دا مشکلات لرو دا ستونزې ډېره د نن سبا شی ډېر ګران ده نرخونه نه کنټرولېږي د وظیفه د حکومت تاسې باید نرخونه کنټرول کړي بیخي شی قیامته ده په خاص توګه بیا دوا ډېره قیامته ده چې کمه پرچه یا کمه نسخه ډاکترانې کې دي 1000 افغانۍ 1500 2000 افغانۍ دوا لیکي سه کمه نسخه یي خدای دې وکړي چارواکي دې ته پام وکړي او دا دوا کنټرول کې دوا نرخونه بې کیفیته دوا بند کړي کیفیت هم ډېر ښه نه وي که څه هم ګران وي خو سیا کیفیت برابر وي او یو اغېز یې په مریض کولای بیا هم مشکل نه و خو کیفیت هم نه لري او ګران هم وي نو دا ستونزې سره ډېر خلک مخامخ دي.
سلامونه علیکم هیله او احترامات وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته په دې لاین چې جوړو روغ بایس زه د کندهار ولایت څخه دغه یو پیغام تاسو ته پرېږدم چې په کندهار ولایت کې د کورونو کرایې چې ډېرې لوړې شوي دي د پخوا په پرتله باندې. پخوا د یو کور کرایه چې وه 4000 افغانۍ موږ ورکوله اوس د هغه کور کرایه موږ 10000 افغانۍ ورکوو په داسې حال کې چې هغه وخت کې زموږ معاش 10000 افغانۍ وو وسم زموږ معاش 10000 افغانۍ دی نو د حکومت څخه مو هیله دا ده چې دا زموږ خبرې در حکومت پورې ورسوي او دا زموږ غږ واوري په دې هیله یو چې اوس زموږ 10000 افغانۍ معاش دی 10000 افغانۍ مو د کور کرایه ده نو بس دا پیغام مننه.
دا ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. بعد زاج عبد الظاهر زوري د نیمروز د ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کیم. عرض می ده چې دا زموږ افغانان چې ایران ته په پاسپورت زی قانوني ویزه کوي او د 2 میاشتو لپاره 3000 افغانۍ د ایران کنسولګری اخلي او هلته د ایران پولیس ګیروي او بې عزتي کوي او پاسپورت یې چیري او ردی مرزوی آیا زموږ د امارت واکداران ولې څه نه وایي دا د بدبخت ملت غم ولې نه خوري؟ والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته وایم. افسوس او صد افسوس چې زموږ پاسپورت په دنیا کې بیا د ټولو بدترین پاسپورت شو. منګ انسانان نه یو منګ مخلوق د الله نه یو په منګ باندې ولی دنیا رحم نه کوي ولی په منګ خپل مرشان نه رحمي دا څال د ټول دنیا د مسلمانانو نه په هر شي کې الحمدلله په مسلمانۍ کې په غیرت کې په پښتو کې په هر شي کې تګړی او د کویت او د سعودي او د امارات او د قطر او د واړو واړو ملکونه چې عوام یې خوشاله خلک یې خوشاله مونږ د په در او خاورې په سر نه خدا او کړه ته ګوره افغانستان مشران در او بریا سره کېنه او د وطن او د وطن د خلکو د حسین لپاره یو خسته طریقه جوړه کړي او د ژوند طریقه خسته د مانځه او د اسه او د جمعهتونو هم جوړه کړي. الحمدلله مسلمانانی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا پیغام بچی نشه.
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. زما پیغام خو په دې باره کې وو چې د هیواد د زده کوونکو روحي باید ورچت شي. روحي باید هله ورچت شي چې زموږ د هیواد د پوهنتون نه فارغ شو زده کوونکو ته وظیفې په لاس ورکړل شي، د هغوی سره همکاري وشي، او هغه زده کوونکي چې پیلن مکتبونو کې دي او یا کوشش کوي چې د هیواد څخه بهر ووځي، دوی ته باید داسې د کار زمینه برابر شي چې خپل ورځني ژوند کې نیمه ورځ کار نیمه ورځ ورسره مکتب وي، چې خپل بوج خپله پر ځان واخلي. نو زموږ له موجوده حکومت څخه هم همدا هیله ده چې داسې یو کار ورته برابر کړي د مکتب تر څنګ، یا داسې یو څه دو وکړي چې زموږ زده کوونکي زموږ ځوانان زموږ راتلونکی نسل او هغه چې زموږ آینده را جوړوي د ایران او د ترکیې د مرزونو ښکار نشي، چې د هغوی دغه ځواني چې ده دغه انرژي چې ده په غلطو لارو اسراف نشي. نو د دې پوښتنه به الله هم کوي، ځکه چې انسان خو دا خو راهیت دی، او راهیت چې چا په لاس ورکړل شي دوی شپون د رمې حیثیت لري، کوم اسې چې شپون روان هماغه سی بربس رمه هم روانه وي. نو لا موجوده حکومت څخه مو هیله هم داده چې کارونه پیدا کړي، هغه زده کوونکي چې پوهنتونونه فارغ شوي هغوی ته کارونه او وظیفې ورکړي، تر څو پورې د مکتب زده کوونکو ته روحیه ورکړل شي چې کارونه ولا شته دي. مکتب وایي دوی څه په خاطر یې وایي. نو په همدې خاطر اوس مهال که چېرې دا حالات همداسې دوام وکړي، خو خپله پیلن په 12 صنف کې یم، او نو که چېرې له دې فارغ شوم د خیره بیا به زم ګورم، نو ځکه که دا حالات روان و زه نه شم پاتې کېدلی، زه به هم له افغانستانه وځم. او دوی ملامت نه دي، څوک چې له هېواده بهر وځي له مستۍ نه ځي، ځینې شته له مجبوریت، ځینې شته بیا د پیسو حرص وي. نو پیغام ډېر نه اوږدوم، هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
سلامونه نیکی هیله دې ورسیږي ټولو ته. زړه هم ډېر څه غواړي خو نه شو ویلی. د حالاتو سره سم سړی خفه شي، نجونو په تعلیم بل رقم سړی خفه شي، فرمانونه یې نړیږي او رژیږي، آینده باندې هم سړی خفه شي، په ژړا او ما زړګي کور ته ستنیږي، بس په دغو لوی ماتم سړی خفه شي. مونږ نور هم وروسته پاتې له نړۍ، په دې ستونزه په دې دم سړی خفه شي. الوزیه خدای دې خیر کوي لا نور، الوزیه خدای دې خیر کوي لا نور، په دې کار نو څنګه کم سړی خفه شي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته راستولي وو، موږ هم واوریدل، خبرو مو کړل، په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو او مسؤلانو تر غوږونو ورسېدلې وي، او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې، کومې غوښتنې او شکایتونه مو چې درلودل، په هغو باندې غور وکړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته، چې دا پیغامونه او د خبرونې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمت الله برکات از دې رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله منم چې ټولو به راته روغ جوړ خوښ خوشحالي که اوس هم چیرې د ورکو عزیزانو خپرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکي. موږ یو دوست ورک دی، 13 کاله 14 کاله عمر لري. که چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غږ او زما سره پر دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کړي او یا دې په واټساپ باندې مسیج راته وکړي. 0 2 0 5 0 2 0 5 0 که چیرې دی زما غږ خپله اوري او یا یې بل څوک په اړه معلومات لري زموږ سره دې یا غږیز پیغام شریک کړي او یا دې تماس را سره ونیسي. نو د کوره څه خواشینی وتلی، موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر روشان صاحب ستاسو دا هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خپرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید ووایم چې د ورکو سو عزیزانو خپرونه اوس هم خپریږي، خو د پخوا په شان بیله نه ده، بلکې د ازادۍ او اوریدونکو د خپرونې سره یو ځای خپریږي. یعنی دغه خپرونې په دوهمه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل رالېږل شوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک شوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک شوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه صدا ولید هلمند ولایت مساکلاو لسوالیه چه خبری کوما. ما یو ورور دی و کال کیش در کوره نا در اکسو دی شو ته دی بیا هیچ معلومات نسته. او در آغا وقتی مرد کرده مرجی ولسوالیه کرده مرجی ولسوالیه ستلوی دی. آریو که فدر معلومات لیدی پدرش مرجی مرد رنگوی. سپر و ات دو سلور ن ات سپر سلور و د دنوم اسنن د شنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولي او د محمد ولي ور د جنان اکازي دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 کاله عمر لري. 10 کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی، خو په قچیاکي لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 1 0 6 0 تکرار 0 85 15 80 1 0 6 0 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسې میشنه اوریدونکي عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا 3 کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو که چیرې خان محمد زما ږغ په خپله اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقه دې زما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډېره پشیشانه ده او کورنۍ ډېره خوابه دی، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته سته. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي، او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمېره وایم که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 5 5 2 ځل بیا هم شمېره درته وایم. 0 0 6 0 6 0 9 5 5 2 نو هیله د ازادۍ راډیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹولو درنو او کدمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولسو کالو دی، او د کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایستاخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. دماغ خراب دی، بیخی څو واره موږ ډاکټر ته بیولید. داخل پولیس شماره هم دغه د خادم صاحب 0 0 5 4 1 4 2 8 8 5 2 8 5 2.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 0 1 1 2 8 19، یعنی 0 0 1 1 2 8 19. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ یاله. 2 ساعته جوړ وسه د نه پرچې ده. د 14 میاشت کې چې ورک ته نوم یې نورالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمه احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د 14 میاشت کې چې نادرکه ده، کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي. 0 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم، د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړې غورغوري ته د غزنې دغه یو ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي، او دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري، لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما ام سیمپی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د سخت وتلی، د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرم چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لارې نو دوی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله رحمن او د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم 0 3015 8 4. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت ننیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کوره او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسي 0 8 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خطل کور تا ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ورکسو عزیزان و کارکوون کاری دونگ چنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تگریش ولسوالی سره زمری د کاکازوی ورکسوی دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي دی د تلو سکلو د شلو کلو پر شاخوا دی تقریبا د لاس بولس کال کیږي تخپل کور نه درکسوی دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپول خو د باغپول په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته ندرک سوی دی د خپل کور سره تر دانه پوره بیا د مړو د ژوند درک ندی معلوم سوی. نو ما وس دا پیغام تاسو ته پریو شوی هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
د ازادي ملمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شودو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د مانې لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوې حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغې په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د خزو په مقابل کې د تاوتریخوالې د منې قانون جوړ کړل چې دغې په بنیاد باندې بیا هم د خزو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالې د منې په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلی و چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را په دی خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیز زراویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث، ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نه وایسو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت شای وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته سوټی کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیره دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون منو، ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. دازي باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسیون نه مونږ امضا کوو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دي چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیا وي، بیا هغه دغه شادو رپورت تکمیلوي، او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دی خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري.
بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې، د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و، خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا ویو دا چلند د ډیر اوګده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو سدای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پویګم، دای بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو شاید په دغه برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبة الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحده پورې که خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې، تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دي، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه، خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس د یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلا جانې، د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي، په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پلسوي دي ستاسو معلومات سوایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اوریدلې دي اکسل عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه اکسل عملی اقدامات دي. نو دغه څه د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا داسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، داسې یو ګنګوسې او اوازې اوریدل کیږي. لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم میمونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دی خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي. نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم و پیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب بيداوي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي. که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یا څو نفر د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه. نو هغه دی خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ش اورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تکو، سلامات اوسئ.
ان شاء الله مننه تاسو له حبچنه.
سرگو سرگو کی گڑی کی جانا مدا میں سرگو سرگو کی گڑی کی جانا نندرا تجاڈ رایا دی کی جانا نندرا تجاڈ رایا دی کی جانا مدا میں سرگو سرگو کی گڑی کی جانا مدا میں سرگو سرگو کی گڑی کی جانا
د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.